أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو د بل حقونو ته د درناوي پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. استاد په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته په پایل کې خپله دغه د کورنۍ پاکله باندې خبرې وکړو چې په خپله یوه کامیابه کورنۍ کومې کورنۍ ته ویلی سو او معمولا کورنۍ له کومو غړو نه جوړیږي. که څه هم دا خو یوه خبره ده چې اکثر خلک پرې پوهیږي، مګر چون خپرونه مو په دې اړه ده، مناسبه به دای چې په پایل کې خپله د کورنۍ پاکله یو څه خبرې ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرشته جان، تاسو ته د آزادۍ رادیو ټولو خوږو اوریدونکو ته، ستاسو همکارانو ته سلامونه او درناوی. کورنۍ د ټولنې ډیر مهم عنصر ده. کورنۍ د چې ټولنه ترې جوړیږي. کله چې فرد انفرادي ژوند کوي نو له ډیرو حقونو محروم وي، له ډیرو مهمو احساساتو محروم وي، له ډیرو عواطفو محروم وي. خو کله چې فرد په کورنۍ باندې بدلیږي، دلته حق او وجایب مطرح کیږي. په کورنۍ کې دواړو طرفو ته حقوق مطرح کیږي او کورنۍ چې د یوې ټولنې مهم عنصر ده، په کورنۍ باندې کلونه کلونه سلونه کلونه حتی زرګونه کلونه کار شوی ده. علماو په کورنۍ باندې ډیر کار کړی، ډیر اصول ورته ایجاد کړي دي، مهم مسایل ورته مطرح کړي دي، څېړلي دي، بحثونه ورباندې شوي دي چې څنګه کولی شو یوه کامیابه کورنۍ ولرو، یوه ښه کورنۍ ولرو، ترڅو د ښې کورنیونه ښه ټولنه منځته شي. افغاني ټولنه هم له دغه کاروانه تر ډېره لرې نه ده پاتې. په خپل کلتوري چاپېریال کې، په خپل عقیدوي چاپېریال کې او په خپل فرهنګي چاپېریال کې ډېر څه لرل او لري. خوشبختانه چې افغانان زمونږ ګران هیوادوال یو کورنۍ ډیر ښه نظام لري، ډیر د اصولو نظام لري، صمیمیت محبت نظام لري. سمه ده چې حق تلفیانې به پکې وي، ستونزې به پکې وي، اما د کورنۍ نظام له اړخه، د اتحاد اتفاق له اړخه افغانان ډیر ښه نظام لري، ډیر ښې کورنۍ لري. په کورنۍ کې د مشرانو ځای معلوم وي، د کشرانو ځای معلوم وي، د مور پلار حقونه همیشه مطرح کیږي. په افغاني ټولنه کې، په افغاني کورنیو کې د مور پلار حقونه ډیر مطرح دي او همدارنګه د اولادونو حقوق مطرح دي. د میرمنو حقونه سره له دې چې یو څه نیمګړتیاوې پکې شته ده، اما افغانانو تر ډیره خپلو میرمنو ته احترام کړی ده، صمیمیت یې ورکړی، ورسره مینه یې کړې ده، محبت یې کړی خپلو میرمنو سره او حقوق یې ورته تر ډیره بریده ادا کړي دي. دغه محبت د حقوقو او وجایبو ادا کول احترام لرل او دغه حقوق محترم شمیرل، دا باعث دی کیږي چې یو ښه کورنۍ موږ او تاسو ولرو. په ټولنه کې داسې کورنۍ چې هغه له هر اړخه پوره وي، له هر اړخه وشي کولی چې یو ښه ټولنه جوړه کړي او ټولنې ته یو ښه کورنۍ وړاندې شي.
بله استاد، کله ناکله بیا د همدغو کورنیو ترمنځ چې په هغه کې خویندې ورونه وي، جارو جنجال را پیښیږي. تاسو څه فکر کوئ د جارو جنجال علت په یوه کورنۍ کې د ورونو ترمنځ، د خویندو ترمنځ علت یې څه کیدلی سي؟
طبیعي خبره ده، د انسان فطري غریزه ده چې انسان یو خو حرص لري، دا فطري غریزه ده که وغواړي که ونه غواړي. هر انسان د خپل د هغه فیصدۍ په اندازه، د خپل توان په اندازه حرص لري. دا یو مسله. بله مسله دا چې اقتصادي مسایل همدارنګه د کورنیو ډیر ګڼوالی ځینې نور لاملونه دي چې بې علمي همدارنګه له عقیدوي پلوه لریوالی، له فرهنګي پلوه لریوالی، دا هغه عوامل دي چې په کورنیو کې د دې سبب کیږي چې د کورنیو د غړو ترمنځ هغه مینه او محبت، صمیمیت یا له منځه نیسي یا یې کم کړي. نو همدا د دې لامل کیږي چې په کورنۍ کې غړي یو بل ته په هغه رقم چې ښایي، هغه رقم چې اجابه وي، یو بل سره صمیمیت او محبت نه پیدا کوي. بالاخره د حقوقو تلف دلته منځته راځي، حقوق نقص کیږي یو د بل پر وړاندې. نو دا امکان لري د دغه عوامل له امله. اما د کورنۍ مشرانو ته چې هغه مور او پلار دي، دوی ته لازمه ده چې دوی په خپلو منځو کې ډېر د مینې محبت او د صمیمیت ژوند ولري. ځکه د کورنۍ غړي اولادونه هغه څه زده کوي چې مور او پلار یې ترسره کوي. که مور او پلار یې ښه ژوند ولري، په مینه او محبت ژوند ولري، نو طبعاً چې اولادونه هم ترېنه زده کوي، بخصوص ماشومان. فرشته جانې، چې ماشومان هغه څه زده کوي چې مور او پلار یې ترسره کوي، ځکه د ماشومانو ذهن ته آماده نه ده چې هغوی د لویانو خبرې درک کړي، ځکه د لویانو خبرې همیشه نصیحت وي او نصیحت انګیزه غواړي، نصیحت پوهه غواړي، نصیحت بګراوند غواړي، د تجربې. دا شان ماشومان نه لري په خپل ذهن کې، د ماشومانو ذهن کاملا خالي وي، د اکثرا د لویانو خبرې نه درک کوي، ځکه هغومره پوهه نه لري، هغومره تجربه نه لري چې لویانو خبرې درک کړي. اما کله چې لویان کوم عمل ترسره کوي، هغه مستقیما ویني او هغه مستقیما په ذهن باندې تاثیر لري، هغه ډېر زر زده کوي. نو کورنیونه مشهله ده چې هغوی په خپل منځو کې د کورنۍ مشران دوی صمیمیت ولري، دوی محبت ولري، یو د بل پر وړاندې ښه سلوک ولري، د حقوق اعاده ولري، حقوق یو بل ته ادا کړي، یو د بل پر وړاندې د وجایب او حقوقو مسؤلیتونه درک کړي، نو کولی شي چې بیا ماشوم هم ښه ولري.
استاد، تاسو یوې ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې په یو شمېر افغاني کورنیو کې کله چې ډېر غړي یو ځای سره ژوند کوي، نو دلته جارو جنجال راځي. البته په کلیو بانډو کې ډېره دا مسله لیدل کېږي چې مثلا شپږونه وورونه اتورونه کله چې ودونه هم کوي، دوی یو ځای اوسیږي. دا غلطه به د دوی د ماشومانو، د دوی د میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه څومره تر پښو لاندې کېږي، ځکه کورنۍ ګڼه ده، هر یو ته نه رسیږي هر څه.
هر فرد چې عقد نکاح کوي، هغه یو فامیل تشکیلوي، هغه ځان ته یو فامیل ده. بیا چې کله ماشومان پیدا شي، نو د دوی فامیل ګڼ کېږي، د دوی فامیل ستر کېږي، د کورنۍ غړي زیاتېږي ورسره. زه فکر کوم د رواني لحاظ نه، د حقوقو د ادا لحاظ نه، اخلاقي لحاظ نه، همدارنګه فرهنګي لحاظ نه، بهتره به دی هغه ورونه چې هغوی څو په فامیل کې ژوند کوي، څو ورونه دي او دوی ټولو ودونه کړي، هر یو ماشومان لري، بهتره دا ده چې دوی سره جلا شي، هر یو ځان ته جدا ژوند ولري، تر څو وشي کولی چې خپل فامیل درک کړي او من حیث د یو فامیل ژوند وکړي، اولادونه د دې احساس وکړي چې موږ مور او پلار سره ژوند کوو په یو فامیل کې، او یو د بل پر وړاندې حقوق او وجایب خپل درکړي ماشومان او دغه مور او پلار هم. نو طبعا چې اقتصادي ستونزې وي، همدارنګه فرهنګي ستونزې وي، د علمیت د نشتون ستونزې هم وي په یو کورنۍ کې، او دوی بیا ګډ ژوند کوي، نو طبعا چې دغسې کورنۍ بیا پر ځای د دې چې هلته احترام وي، هلته صمیمیت وي، هلته د وجایبو درک وي، هلته به برعکس دغه مسایل ترسره کېږي. صمیمیت به نه وي، یو بل سره به جنګ و جدال وي، یو بل ته به احترام نه وي، محبت به نه وي، یو بل سره ښه سلوک به نه وي یو بل سره، نو طبعا داسې مشکلات بیا منځته راځي.
بله استاد، یو بله موضوع چې په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي، هغه دا ده چې مثلا په یو کور کې څلور پنځه ورونه ژوند کوي، هغه یو یا دوه یا درې ښه عاید لري، معاش لري، پیسې لري، خو برعکس دوه درې یا یو تن عاید نه لري. دا هلته په کورنۍ کې بیا دوه رنګه چلند کېږي، هغه څوک چې کور ته پیسې راوړي دغه قدر وي، څوک چې نه راوړي دغه قدر نه وي، حال دا چې هغه هم کوشش کوي خو نه ورته پیدا کېږي ځینې کار وظیفه، دغه څومره د جنجالو سبب ګرځي او له رواني اړخ نه هغه کس چې ګټه نه لري هغه ځپل کېږي.
په ګڼو کورنیو کې یو مشترک ژوند کې بیا عرف دغسې د فرشته جانې چې ټول غړي د کورنۍ، که څوک یوه روپۍ ګټي، که څوک لس روپۍ ګټي، هغه ټول راوړل کېږي د کور مشر ته ورکول کېږي، او هغه په اتفاق سره، په اتحاد سره، په مساویانه شکل د کورنۍ په ټولو غړو باندې هغه دا مصرفوي او هر یو ته حقوق یې واده کوي، ورکوي ورته. بهتره دا ده هر هغه څوک چې واده کوي او بیا یو یا دوه ماشومان پیدا کېږي، دوی بهتره دا ده چې ځان ته ژوند ولري، تر څو هر فرد احساس د مسؤلیت وکړي، هر فرد کار وکړي، زحمت وباسي، او احساس د دې وکړي چې زه باید عواید ولرم، زه باید خپله کورنۍ په خپله وساتم. نو په دغسې ګڼ کور کې چې یو کار کوي، زحمت وباسي، او بل مثلا کار نه کوي، سره له دې چې اولادونه لري، نو لامل یې دا ده چې دوی په ګډ کور کې ژوند کوي، دوی ګډ ژوند لري. که دوی دغه ګډ ژوند ونه لري، نو هر فرد بیا د دې احساس کوي چې باید کار وکړي، زحمت وباسي، او یو څه لاسته راوړنه باید ولري.
بله که دغه مسله هم دسی وسی کنه، مثلا څوک چې ګټه نه لري لغه سره سم وضعیت ونه سي، څوک چې ګټه لري او معاش لري هغه سره ښه چلند وسي، دا به څومره مشکلات رامنځته کوي
په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې؟ که چیرې هغه څوک چې ګټه نه لري مثلا هغه تحقیریږي، هغه ته بد رد ویل کېږي، دا نو بیا له اخلاق او نزاکت نه بیا لرې خبره ده او دغسې بیا ونه شي، ځکه چې ګډ ژوند ده او مشترک ژوند ده. د کور مشر باید ټولو ته مساویانه حقوق باید ورکړي، او کله چې عواید د کور د مشر لاسته راځي او هغه مدیریت کوي دغه کورنۍ رهبري کوي، نو هغه باید ټولو ته په یوه سترګه به وګوري، ټولو ته په مساویانه شکل باندې حقوق یې ورته ورکړي. نو که چیرې په دغسې ګډ ژوند کې، مشترک ژوند کې، که چیرې یو څوک عواید نه لري، یو ورور عواید نه لري یا کار نه لري، یا موقتا هغه خپله وظیفه دنده د لاسه ورکړي، هغه بېکاره شوی، د مالي ستونزو سره مخامخ وي، نو نورو ته بیا لازم نه ده چې هغه سره حق تلفي وکړي او د هغه لاسنیوی ونه کړي یا هغه ته د حقارت په سترګه وګوري. بخصوص د کور مشران، دوی باید پوره توجه ولري تر څو حقوق یې اعاده شي، تر څو هغه سره زیاته مینه باید وکړي، ځکه هغه خپله دنده د لاسه ورکړي. هغه باید تشویق شي، هغه باید ترغیب شي نور کار ته، روزګار ته، هغه د هغه لاسنیوی وشي تر څو بل کار پیدا کړي، ځانته بله دنده باید ځانته پیدا کړي.
بله، او په کورنیو کې چې دوی نه سره جلا کېږي، یو ځای دي، مثلا شپږون ګورګانې، کله چې هر یوه غوړ یاره ناوې چې د پلار کره لاړ شي، نو دې ته بیا په عامه خبره نوبت نه ورسیږي، ځکه هلته یې د کار نوبتي باید کار وکړي. د ښځو په حق کې څومره حق تلفي ده د دا ډول کورنیو؟
متاسفانه د مېرمنو په حق کې په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې واقعا حق تلفیا نشته ده. کورنۍ چې ګڼې دي او دوی مشترک ژوند کوي، په هغې کورنیو کې د مېرمنو حقونو ته تر ډېره توجه نه کېږي، سره له دې چې د مېرمنو حقونه تلف دي، پکې هلته د ماشومانو حقونه هم تلف دي، چې ماشومان د دغه کورنۍ راتلونکی جوړوي، بالاخره د اجتماع راتلونکی جوړوي، په دغسې کورنیو کې د ماشومانو حقونه هم تلف دي. هغه کورنۍ چې دغسې ژوند لري، ګډ ژوند لري، زما هیله دا ده که چیرې دوی رسیدنه کولی شي حقوقو ته، هم اقتصادي پلونه، هم د ذهني او معنوي روزنې له پلوه، که چیرې دوی ورته رسیدنه کولی شي بیا مشکل نه ده. اما که چیرې د مېرمنو حقونه نشي اعاده کولی او د ماشومانو حقونه نشي ورکولی، د ماشومانو روزنه سمه نشي کولی، بهتره دا ده چې دغه کورنۍ، هر یو چې یو فامیلي جوړ کړی ده، هر یو چې واده لري او هر یو عقد نکاح یې ترسره کړی ده، منعقد کړی ده، دوی باید ځانته ژوند ولري، باید جلا ژوند ولري، تر څو وشي کولی چې هم د خپل د مېرمنې حقوق سم ورکړي، هم مېرمنې سره د مینې او محبت ژوند ولري، هم د ماشومانو حقونه اعاده کړي. نو کله چې یو مېرمنه یا یو نجلۍ د یو هلک سره واده کوي، د یو نارینه سره واده کوي، عقد نکاح منعقد کوي، هغه خپلې هیلې لري، آرزوګانې لري، هغه په دې هیلې چې زه خاوند سره مې ښه ژوند ولرم، د مینې او محبت ژوند ولرم، او خاوند یې هم ورته محبت وکړي ورسره، او حقوق یې ورته یاده کړي، ګډ ژوند ورسره ولري. نو دغه مسایل تر ډېره په ګڼو کورنیو کې او مشترک ژوند کې به دغه مسایل تر پښو لاندې کېږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا یو خو لنډ مهاله ستونزې دي چې په ډېرو زیاتو ګڼو کورنیو کې رامنځته کېږي، البته غړي چې زیات وي، یو بیا اوږد مهاله ستونزې دي. مثلا که موږ د زده کړې برخې ته راسو، کله چې په یوه کورنۍ کې د کورنۍ غړي زیات وي، د ډېرو ورونو اولادونه وي، واضح خبره ده چې قلم کتابچه به سم نه رسیږي، لکه څنګه خوراک چې مناسب ده هغه ماشومانو ته ورکړل شي تر څو ښه زده کړه وسي کولی، دا هم نه کېږي. دا به څومره په زده کړه یې بد اثر کولی شي؟
واقعا ډېر منفي اغېزه لرلی شي په دغسې چاپېریال کې، په دغسې ګډ ژوند کې. تر ډېره د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کېږي، او ماشومانو ته باید تر هر څه وړاندې باید توجه وشي، تر هر څه وړاندې. یعنی مور او پلار په خپل نفس باندې باید پخه کېږي، په خپلو حقونو باید پخه کېږي، اما د ماشومانو حقوقو ته باید توجه وکړي، ځکه راتلونکی همدغه ماشومان جوړوي. که موږ هر رقم ژوند کړی ده، که موږ هر رقم حق تلفیانې درلودلی زموږ په حق کې وي، هغه باید ټول یو خواته پرېږدو او په خپلو ماشومانو باندې پانګونه وکړو، ځکه دا د هېواد راتلونکی ده، د دوی د کورنۍ راتلونکی ده، او دوی راتلونکی ژوند لري. بالاخره د فرد نه په فامیل باندې تبدیلیږي او فامیل جوړوي، نو باید ماشومانو حقونو ته په دغسې چاپېریال کې ډېره توجه شي.
یو خو دا ده چې په خپله دیننه کورنۍ کې، په هغه کورنۍ چې د غړو شمېر زیات وي، څو ورونه سره یو ځای ژوند کوي په خپل کور کې دیننه جارو جنجال وي، بهر کوم مشکلات خلق کولای شي، مثلا چاپیریال ته، مثلا ټولنې ته، مثلا چم گاوان ته کوم ستونزې رامنځته کولای شي؟
دغه شی کورنۍ چې په خپل دیننه ژوند کې، په خپل کورنۍ نظام کې دوی ښه نظام نه لري، دوی ښه اصول نه لري، په کورنۍ کې دوی په خپل ماینس کې مینه او محبت صمیمیت نه لري، او یو فامیل په هیڅ دوی نشي کولای ژوند وکړي یو ښه فامیل په هیڅ. نو طبعا چې د دوی ماشومان چې کله په دغه شی کورنۍ کې سترګیږي لویږي، نو دغه شی ماشومان وړاندې کېږي اجتماع ته، لکه څنګه چې دوی خپل ماشومان روزلي دي په همغه توان باندې، په همغه اندازه باندې، په همغه ظرفیت سره چې دوی روزلي دي، اجتماع هم زیانمنولی شي. که چېرې دوی سم نه وي روزلي، نو په همغه ظرفیت سره اجتماع ته هم خپل زیان رسوي. که چېرې دوی خپلو اولادونو ته، خپلو ماشومانو ته صمیمیت نه یې ښودلی، په محبت سره سلوک نه یې ښودلی، په ښه سلوک سره ځواب ورکول نه یې ښودلی مثلا، که نه نو طبعا چې همدغسې اجتماع کې به هم د دوی برخورد وي. که چېرې په دغسې فامیل کې حق تلفي موجوده وي، نو دغه ماشومان چې سبا اجتماع ته وړاندې کېږي، دوی به د نورو خلکو حقونه به هم تر پښو لاندې کوي. دوی به بالاخره دوی داسې د یو جاني، د یو مجرم ذهنیت پیدا کوي. دوی بالاخره دوی جرایمو ته هم لاس اچوي، دوی مثلا سرقت کوي، دوی قتل کوي، دوی راز راز جرایم منځته راوړلی شي دغسې ماشومان چې کله سترګیږي اجتماع ته وړاندې کېږي. نو زما مخکنۍ خبره چې کورنۍ نه اجتماع جوړیږي، نو په کورنۍ باندې باید ډېره پانګونه وشي، بخصوص په ځانګړې توګه زه دا وایم ټولو اورېدونکو ته، ټولو ورونو ته، مسلمان ورونو ته، که هغه هر څوک دي، هر ځای کې دي، زموږ غږ اوري. زما غوښتنه ترې دا ده چې دوی په خپلو لوڼو باندې، په خپلو مېرمنو باندې، او په خپلو خویندو باندې دوی تر ډېره پانګونه وکړي، ځکه فامیل چې دا مېرمنې جوړوي، او د مېرمنې رول پکې ډېر زیات وي، د اولادونو په تربیه کې د مېرمنې رول ډېر زیات وي، د فامیل په تشکیل کې د مېرمنې رول ډېر زیات وي. نو دوی دې کوشش وکړي چې په خپلو مېرمنو، په خپلو لوڼو باندې، په خپلو خویندو باندې دوی ډېره پانګونه وکړي، د دوی تعلیم او تحصیل، د دوی اجتماعي برخې ته، د دوی فرهنګي برخې ته ډېره توجه وکړي، او سرمایه ګذاري پرې وکړي، پانګونه پرې وکړي، تر څو دوی وشي کولای شي یو ښه فامیل د خپل د خاوند سره، خپل
د ماشومانو سره یو ښه فامیل جوړ کړي. په اخر کې که دې ته راسو چې د تاسو مشوره به هغو کورنیو ته څه وي چې دوی د دې طرفدار دي چې باید اووه ورونه، اته ورونه، یا هم درې څلور ورونه یو ځای سره ژوند وکړي؟ یوه خبر چې دوی همیشه کوي هغه دا ده چې دوی وایي خلک ته باید معلوم شي چې موږ داسې با اتفاقه کورنۍ یو، مثلا دیرس کسان، څلوېښت کسان، تر دومره پورې په یو کور کې ژوند کوو. د تاسو مشوره به داسې خلکو ته څه وي چې دا مهمه ده چې خلکو ته خپل اتفاق وښیي، او که دا ورته خلکو ته ثابته کړي چې تاسو په رښتیا هم اتفاق لرئ، په رښتیا هم ښه کورنۍ یې، په رښتیا هم د هر وګړي حق نظر کې نیسئ؟
متاسفانه دغه کورنۍ تر ډېره ځایه دې ته متوجه چې موږ اتحاد اتفاق لرو، اما دې ته متوجه نه چې څومره حق تلفیانې په دغسې کورنیو کې شتون لري، څومره حقوق د مېرمنو تلف کېږي، څومره حقوق د ماشومانو تلف کېږي. دوی فقط دې ته متوجه چې موږ اتحاد اتفاق لرو، او موږ کولی شو چې مثلا د نورو په وړاندې خپل اتفاق څرګند کړو، یا مثلا په یوه خوله اوسو، یا په خپل رو، په خپل هغه پلان باندې، په خپل تاریخ باندې، یا په خپل هغه په خپلو خبرو باندې دوی ولاړ وي، او موږ په اتفاق سو، او موږ متاسفانه دوی نورو حقونو ته متوجه نه وي چې څومره نور حقونه تلف کېږي په دغسې کورنیو کې. که چېرې دغه کورنۍ کولی شي چې هم د مېرمنو، هم د ماشومانو حقوق یاده کړي، حقوق یې ورته یاده کړي، لکه څنګه چې اصول ښایي، لکه څنګه چې شریعت زموږ ښایي، که چېرې کولی شي چې حقوق یې ورته یاده کړي، حقوق یې ورته ورکړي، نو بیا مشکل نشته ده. اما که چېرې حقوق یې ورته نه شي ورکولی، بیا نو د دغسې اتحاد اتفاق نه چې نه یي او جدا ژوند ولري، دا بهتره ده تر هغې چې ماشومان یې خراب ټولنې ته وړاندې شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه، ټولو اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو.
در ګران دوستانو دا و دي اونې دي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو بل ته د حقوقو د درنوي پاک خبري وسوي لمون سره په خبرونه کې میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری
Mata jam dasro laban gabin rak mata sheden rak osmane gard mata sheden rak osmane gard mata jam dasro laban gabin rak mata sheden rak osmane gard mata sheden rak osmane gard mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat
sai gavada
samusa par tav da hijran wahaliya
sai gavada
samusa par tav da hijran wahaliya
davagare
mata mata ya mata mata jam mata mata jam dasro laban gabin rak mata sheden rak osmane gard mata sheden rak osmane gard
sasag gaba dadaba gaba dadada sasani
kabal da go lutakti phaya kabal da go lutakti phaya samaya ji ji tapmash ki paon
sada pagapa
maya di di dapmash ki baon mata jam dasro laban gabin rak mata sheden rak osmane gard mata sheden rak osmane gard
sa
dakandahar shin arghandahar dakandahar shin arghandam dakandahar shin arghandam kalar mi waswa kalpata kerama
saregadapa
kalar mi waswa kalpata kerama mata jam dasro laban gabin rak mata sheden rak ஓஸ்மான் நெகார மாத்த சேரின்றாக ஓஸ்மான் நெகார மாத்த சேரின்றாக ஓஸ்மான் நெகார
خانی ما خانی آزادی ملما.
السلام علیکم. آزادی رادیو تا غوړیست خبرونه هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. د آزادی ملما پروګرام کې مونږ شرف الدین عظیمی ملما دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپو دی او لکلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري. په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په باسونو کې برخه اخلي. ښاغلی شرف الدین عظیمی، آزادی ملما پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته وایست چې ولې مو دغه رشته انتخاب کړه؟
خو زما پلار هم د ارواپوهنې، ښوونې او روزنې او فلسفې په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې، او وخت نا وخت به ما د فلسفې تعلیم و تربیې او علل خصوص د روانشناسۍ یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل. زموږ د کور په المارۍ کې، زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د یو ارواپو په سترګه کتل، اگر چې مکمل و ټول ټول په اصلاح ارواپو نه و. په دې برخه کې ټول کارونه هم د ارواپوهنې په اړوند نه و. د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال و، خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما یې هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار او مقالې او مجلې او چپترونه او یاداشتونه لوستل، دې مورد لسم یو لسم صنف نه ما ته دا علاقه مندي را پیدا کړه چې دا یو ډېره ښه رشته ده، یو ډېر ښه علم ده او زه باید دا ولولم چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه دې رشتې ته ورکامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملا کار کوئ، څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشتې ته کامیاب شوم، په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په هغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې نه دی، پنځه شلو کلو مخکې قصار ته کوم، نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما ارواپوهنه انتخاب کړې وه. او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېره دا نه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده، او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پانتون ته لاړم نه، او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم، او بالاخره حالت مې هم ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوبه کړم چې په دې نومرو تا کولای شوی طب ته کامیاب شې، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و، دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا ده او هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل شول، خو ما هماغه په ویلو کې خوب خو زم یو مسل وم، هغه متعلم وم، بالاخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړی ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر شوی وای او دا ده هغه ده. اما وروسته بیا زه لاړم کله فاکولټی ته او ما راجستر و نوم مې خپل راجستر کړ، ثبت نام مې وکړ. بیا وروسته په اوله ورځ کې مې پیاد د زموږ یوه مېرمن استاده وه، غوی یو درس دلود بیا ورسته یو بل استاد راغی په مغه اول ورځ بیا د کوم څنګه ته زما کوم کاس ناستو دای هم ډیر د سبا انرژي او باغه ول قمند درشته ته د هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې خو د ځواني وخت یادی مطالعه پړاوی یو ډول روحیه راکړه سو بل اخر ز کور ته راغلم او یو هفته په زړه نازله وتلم او راتلم بل اخر آرام آرام درسونه سولو سیمینارونه سولو بل اخر چپترونه راته توزیع سول کتابونه راته توزیع سول او علاقمن سومه او په زه فکر کوم چې په دویمه دریمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایم او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سم او بالاخره کله چې همداسې مخته تلمه زه فکر کوم چې 15مه ورځ وه که یوه میاست پوره کېدله چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید دا رشته صحیح ووایم او په دویم صنف کې وم چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد سم په همدې رشته کې بیرته پوهنتون کې هم پیاد کې زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده دې ما ته وویلې چې ستا دا پیصله د ده په اصطلاح آټي پوشي وایي د استاد په حیث ده ته ډېره ښه تشریح کوې ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې سي استاد سي بیا ما له هماغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړ اوس اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدمه ما داسې فکر نه کوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي بالاخره زه فارغ شوم بالاخره استاد شوم په لومړی کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړ د یو څېړونکي په حیث بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شوم او بیا ما په دې روحیه کار نه کوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي نا امید اوسم که امیدواره هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې او له همغه وروسته ما تلاش وکړه هڅه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان چې په مطبوعاتو کې کار کوي په رسنیو کې په خواله رسنیو کې او کار کوي ښه کار کوي فعاله دي او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اصطلاح ووایم ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی مکمل لس کاله او له هغه راایسته بیا زیتنو زیتي خپل اروپایان پیدا شول او خپل هغوی کار کوي او اوس چا خبره صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناست یم یو چېرته صرف تداوي کوم تدریس کوم په پوهنتون کې او مطالعه کوم ډېر مې اوس په رسنیو کې نه یم ډېر فعال نه یم په افغانستان کې داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم ډېر په ندرت یوه نیمه مصاحبه کوم اوس ډېر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته ژور اړخ ته عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا د اروپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم
په ژوند کې هماغه کسانو سره تاسو خامخا مخامخ سوي یاست چې ورځې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه اوس څه ورته وایسته د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله زما خپل سنفیان زما مریضان سوله زما خپل سنفیان ما ته ډاکټر وایي استاد وایي ما ته مې اوس سنفیان استاد وایي استاد پستر غلط وګوري استاد اتور استاد اتور استاد د سیبسی استاد هغه سیبسی زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سول زما مریضان سول ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړې کومکونه مې ورسره وکړل او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم تقریبا هغه خبرې حتی تریری دي له هغوی نه حتی هغه سنفیان زما چې په طبي وویلې همغه وخت کې فارمیسي وویلې طبي وویلې ژورنالیزم یې وویلې حقوق یې وویلې ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه حتی زما یو دوه سنفیان سندرغاړي دي ډېر مشهوره سندرغاړي دي د افغانستان په سطحه سندرغاړي دي ډېر مشهوره دي نومونه یې نه اخلم حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې ته له موږ نه ډېر ښه سولې یعنی زما ډاکتران سنفیان اسما خپل استادان زما گاونډیان زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډیر ښه کار وکړ، ډیر زما دی وایسته. حتی دا خبره ماته کوي، خلکو ته یو رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي، تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ. اوس تا ارواپوهنه داسې په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکتران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژۍ یا ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي، ادبیات والا ته راځي ځان ارواپوه ارواپوه راشي. نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده. بیا وروسته وروسته نور خلک را پیدا شول، اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنی واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې، دې رشتې د ما د زړه وینې وخوړلې دې رشتې. اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې هم اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک یې اوري پېژني، خلک علاقمندي لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ سولې، ژباړې وسوې. دا خو اوس خو دا کیسې حل سولې، منتها هغه لومړني زحمتونه او خوارۍ ته اوس خلک هغه دي. ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي، د ما استادانو راته دي، همغه استاد چې په لومړي درس کې زه ناست وم او زه له درس نه متاثر شوم، همغه استاد په خپل وخت کې له ما نه مشوره وغوښته، د کور په اړه د ما له مشوره وغوښته، د خپل لور په اړه له ما نه مشوره وغوښته، د خپل ډیرو محرمو مسایلو په اړه له ما نه مشوره وغوښتله. حتی ډیر ځله داسې پیښه شوه چې زما استادان راغلل زما سره په جلسه کې، په تداوي کې، په درملنه کې، وی زړل راته تا، یعنی پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه غوښته، غوښتل یې چې زه اوښکې پاکې کړم د دوی.
نظیمی صاحب، تاسو ول چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي، دا راته وایست چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کېدله په افغانستان کې د ارواپوهنې اړخ ته، ولې هغسې توجه نه کېدله څومره چې اړتیا هم ورته په افغانستان کې؟
والله که رښتیا رباني وایي، ما له اوله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکي او اکاډمیکه پاتې شي او همداسې راولم، او دا یو ښه کار و. یعنی زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم، د خجالت احساس نه کوم، یعنې د ګناه احساس نه کوم، ځکه له اوله ما دې علم ته، دې رشتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده، څه معنا چې بیا د ارواپوهنې مسله، موږ په هغه وخت کې هم کوشش دا کاوه، خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح وه، د عام کېدو، د عامه پوهاوي، د کمپاین، د دود کېدو، د رواج کېدو. زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده، په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي، کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي، یعنې ډېر دقیق غواړي کار وکړي، ژور غواړي کار وکړي. او د افغانستان خبره یعنی که زموږ له هڅو، له د عامو فعالیتونو، د عامه پوهاوي له بریده کله ګرادي خواته سو، له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې، په سیاستونو کې، تر اوسه پورې هم د ارواپوهنې رشته، د ارواپوهنې مسلک، خپله د دې رشتې پنځۍ، د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده، تر اوسه پورې هم ارزښت نه لري. په ډیرو کلینیکونو کې او په ډیرو د نشیانو په مرکزونو کې نوي دولت پر اتک سره اروپایانو ته جواب ورکړل سه، یعنی دوی هغه وکړل سل په اسلام نقش دی و ډاکټر ته ورکړل سه، مثلا په بل دیت یا په لیدلوري ورته وکړل سه. او په خا هم چې کومې مسلې و ډېرې د انجو د پروژې و د کمپاین و نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسه، متاسفانه تر اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه. یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخته ځي، یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي، یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري، یو څوک کتاب چاپوي، یو څوک زما غوندې تداوي کوي، یا همدا نورې چارې مور سره مخته بیایم. دا یوه انفرادي هڅه ده، په یوه ګل نه بهار کېږي یا پسرلی کېږي، اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاصه اراده نشته.
بله نظیمی صاحب، ځینې غیر مسلکي کسان هم په دې برخه کې اخته دي، په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینې سپارښتنې ورته کوي. څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري؟
دا ډیر زیانمن کار ده، ډیر ضرر رسونکی کار ده، زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري، او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده، دا په سیمه کې دا مشکل سته، دا اوس دستی په هند کې دا مشکل سته، په ترکیه او په ایران کې سته، په پاکستان کې سته، په انګلستان کې ستا، په امریکا کې عملا شتون لري، په لویه کچه کې دا مسله ستا، د اروپا کې د جای کې مسته. یعنی ځینې خلک د لدغه علم نه په استفادې سره راځي، موټیویشنل یا انګیزشي یا هیجاني کتابونه لیکي، ویناوې کوي، مشورې کوي، لافې وهي، ادعاوې کوي، په شلو ورځو کې دا کار کومه، په لسو ورځو کې ژور خپګان له منځه وړمه، په لسو ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کومه، په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم، او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم، او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم. دا اصلا علمي اړخ نه لري، زبه اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي. ژور خپګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نشي تداوي کولی. دا اصلا ادعاوې دي، دوکانداري ده، تجارت ده، بزنس ده. خلکو ته یو څه روحیه ورکوي، یو څه هیجاني کوي، په سلو نفرو کې دوه نفره کېدای سي جواب ورکړي، اما د علم په حیث، د یو مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد، حرفي برخورد، تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو. او برعکس د موږ دغه اندېښنه، د موږ یوه بله اندېښنه ده د اروپانې په اړوند، متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې.
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی، دغه کس مسلکی نه دی، دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي؟
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پوهېږي. ډېر ځله د اردو یو متقاعد ډګروال ته لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور، د طب ډاکټر ته لیکي ارواپوه، یو ټولنپوه ته لیکي ارواپوه، یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپوه. هغه ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغرشته کې هغه لري، خپله دا هم خوشحاله کېږي هغه کس چې داسې ورته ولیکل سي، ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده. یعنی بزنس پرې کوی سي، خپل لایکونه، کامنټونه، کاروبار، بزنس، دوکانداري پرې رونق ورکوي دې ته. اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کړم، یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړمه، خلک باید په دې پوه سي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي، بیا له دې څانګې نه فارغ سوی. ډېره ښه خبره ده چې ماستري هم په دې رشته کې لوستي، ډېره ښه خبره ده چې پی اچ ډي او دکترا هم ولري. اما په ټوله کې یو ارواپوه دغه مسیرونه طی کوي، څلور کاله فاکولته وایي، بیا ماستري اخلي، بیا دکترا کوي، او په خوا کې وخت نا وخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي، مثلا دوه کاله، درې کاله، تر څلور کاله، حتی په کلینیکي ارواپوهنه کې تر اوو کلو پورې کار کوي، بیا په همغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي، او بیا همغه حرفه یا مسلک. نو خلک باید په دې پوه سي چې انجینر انجینر ده، ډاکټر ډاکټر ده، ټولنپوه ټولنپوه ده، پیداګوژست پیداګوژست ده، او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده.
بلې ازمی صاحب، په افغانستان کې ولې زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي؟ ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیز ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم شته، افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بېوزلو هیوادونو کې. فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان؟
له بده مرغه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري، څوک اقتصادي ستونزې لري، څوک د هوا او آب و هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري، څوک د کاروبار ستونزې لري، څوک عاطفي مسایل لري، مثلا طلاق او جدایی او دا مسایل لري. دا خبرې ټوله دنیا کې شته. له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده، او داسې ده چې په دې کې ګڼ مسایل شته. یعنی دلته د عاطفي مسایل خلک ځورېږي، دلته خلک امنیت نه لري، ته تبعیض او تعصب روان ده، دلته فقر شتون لري، دلته کاروبار مسله شتون لري، دلته سواد نسته، دلته درس نسته، دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته. یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثنا کی، او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیا کې خلک ډیر وځوريږي، خلک ډیر نارامه وسی، خلک ډیر په تکلیف.
بل عظیمی صاحب، پروا پهونی کې مهم اړخ دا دی هغه کس چې درونی ستونزو ښکار دی چې هغه تاسو په جلساتو کې برخه واخلي تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلا مشوره ورکړي په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي زیات کسان په خپل سر زی یو درملتون ته مثلا وایي چې دغه سی رواني ستونزې لره مغه هم په خپل سره درمل ورکوي یا د خوب لپاره یا په دې خاطر چې یو څه وخت لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مصنوعي خوشحالي په برخه سي په دې برخه کې تاسو مشوره څه ده
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري حتی په هر برخه کې او په هر ناروغۍ کې فرقي مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم یو وړاندیز یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دی وکړي خلک چې څنګه کولی شي په څه شکل کولی شي چې دغه مرسته په مسلکي ډول واخلي تخصصي اړخ واخلي او دیو متخصص په هیڅ د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره ډیره وخت اخیستون کې او حتی کېدای شي په افغانستان کې د افغانستان او د ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي نو زما پیشنهاد دا په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسلې ته پام وکړي زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې دا ډېر کومک کوي سي ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوي یا مثلا تاسو ویل کیږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یاست په میاست کې وری په دریو څلورو شپږو میاستو کې وری لارډ سیا او په نږدې صحي مرکزونو کې لاروپوانو سره کېنیا تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسو نه ترسره کړي او تاسو بیرته رسات کړي که تاسو احیانا غواړئ چې له دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ نو دغه شرایط یو په دې رقم باید مخته لاړ شي ډېر ځله د بیمې شرایط د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده ځنګړې ډول په اروپایي هیوادونو کې د ګڼو پرګنو ته او لسونو ته مرسته رسولې ده په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې ته خو لیونی نه یې په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي په درېیم قدم کې خپل اروپوهان وده نه کوي انکشاف نه کوي اروپوهان مراجع نه پیدا کوي هر هغه څوک ماته چې اروپوهان لولي او بیا په داسې وضعیت سره مخامخ کېږي هغه خپله بیا کوشش نه کوي تلاش نه کوي زه فکر کوم چې یوه دایمي د حل لاره یې دغه ده که موږ غواړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تداوي په افغانستان کې معیاري او ستانډارد او مسلکي کړو
بله عظیمي صاحب د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلام مشورې ورکوي
ارواپوه درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکي ژوند کې یو مشوره ورکوي دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري په دریم قدم کې څېړنه تحقیق کوي یعنی تحقیق کوي تدریس کوي او مشوره ورکوي چې په دې درې پړاو کې د ژبې مورد د فصاحت مورد د ادبیاتو مورد په ژبه کلتور او دودونو باندې رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډیره مهمه ده یعنی هر اروپو په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی سي یعنی یو فرانسوي اروپو صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای سي یو ایرانی اروپو صرف په ایران کې مؤثره واقع کېدای سي او یو افغان اروپو په افغانستان کې کومک کوي سي دا مسله د ژبې مسله د ادبیاتو مسله د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی اروپو راولئ کابل ته او مراجع ته ورته وایئ چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلئ او مراجع ورسي او تاجیکي یا ایرانی اروپو ته چې زه بی ام دي ورته ووایي چې اروپو صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب زه جگرخونه یمه ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه څه شته وایي ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغانی اصطلاح ده
د افغانانو اصطلاح ده او دا هیڅ علمي اړخ نه لري چې ځیګر خون څه شته وایي ځیګر خو همیشه په وینه کې د انسانانو ځیګر خو همیشه په وینه کې کدی ساته اروپان یو بل ته وګوري چې دا څنګه یعنی د ځیګر په وینه کې ده ځیګر خو همیشه په وینه کې یعنی دغه ادبیات خپل دوه نیم کال وخت غواړي چې تاسو دی ټولنې په ژبه پوسی مثلا ما ته خوستیان مراجین راځي کله چې دوی خبرې کوي مثلا نارینه راځي کینی ما ته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مهرباني استاد سره د مشکل شریک کړه بیا هغه خپله لهجه غږېږي بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لږ ساده وغږېږه په خوستي لهجه مه کوه زه ورته مشکل نه لري زه په خوستي لهجه پوهېږم زه لس پنځلس کاله کېږي چې پدې په هره هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعي یا مثلا د نیمروز دري ژبې دي د نیمروز دري ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره حتی له هراتۍ لهجې سره یو عالم توپیر یا فرق وي نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال زما نیمروز هیوادوال زما بلوڅ ورونه مثلا د ننګرهار لهجه د قندهار لهجه د خوست لهجه په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي په دې لهجه باندې فصاحت بلاغت اطلاعات متن ادبیات لغات جملې استعارې دا د اروپونه ډیر مهم موارد دي استعاری په اروپونه کې لوی بس ده په داسې وضعیت کې په داسې حالت کې د فصاحت مسله د ادبیاتو مسله هر اروپو ته په هره ټولنه کې چې دی ژوند کوي او مسلکي کار کوي حرفي غواړي واقعي سي واقعي غواړي واقعي سي ډېره ژوره مسله ده ما ته همیشه زما مراجعین او حتی دري ژبې مراجعین وایي چې موږ چې کله ستا پښتو خپرونې مورو پیږو نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پیپیږو خو چې ته پښتو وایې موږ پیپیږو یا مثلا ماته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوي کله چې نورو خلکو سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم هغوی خبرې کوي هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دیم په ژبه پوه سي یو عام ولسي انسان دیم په ژبه پوه سي دا ډېره مهم مسله ده
بس اخري پوښتنه ده چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي له جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري یو مشخص برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري خپلو اړیکو ته وخت نا وخت پام وکړي احتیاط پکې وکړي یو منظم مطالعه وکړي یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت نا وخت قوي کړي پیاوړي کړي او د ته کار وکړي یا کار ورته وایي او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظمه برنامه ولري دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کېږي او په خاصو اروایي ناروغۍ اخته کېږي
ډیره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې
سلامات اوسئ تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم
مننه کور ودان شبراس
کتاب سبق یہ دل لکھ صاف سبق یہ
کتاب سبق یہ دل لکھ صاف سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
جوان 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 بن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی جوان جوان
جوان بن جوڑوی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
یہ پوہلی کلی کے پنور کی زلیگی
یہ پوہلی کلی کے پنور کی زلیگی
جن جن جن
شاگردان ډیر سلامونه وایي
خون کې مو زړګي دې د مینې خون زئی دې
خون کې مو زړګي دې د مینې خون زئی دې
غټي غټي هيله د امن پر سر لای دې
غټي غټي هيله د امن پر سر لای دې
ژوند 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 چمن جوړوي مون جوړوي وطن